یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام، په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. په خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه وروستۍ مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودیدلې وسلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پنجشنبه په خپل ټویټر پاڼه ولیکله، د سږ کال له جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودیدلو وسلو د چاودنو له کبله څه باندې 900 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودیدلو وسلو تقریبا نیمایي قربانیان ماشومان دي. په قطر کې مورخان وایي چې د افغانستان تر لسو د زیاتو غلا شوو لرغونو آثارو د لیلام کېدو مخه نیولې ده. د برېټانیا آر ورځپاڼې پرون په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې د قطر د نړیوال ګمرکي سازمان او د دوهې د ملي کتابتون ټیم د انټرپول یا نړیوالو پولیسو په همکارۍ یو شمېر قلمي نسخې چې له درېیمې تر شلمې پېړۍ پورې تړاو لري او په لویو نړیوالو لیلام خونو کې خرڅلاو ته وړاندې شوي وپېژندلې. دا نسخې د 2018 سمو دوزر نو نسمو کلونو ترمنز اغلا شوی وی. دا جوشجان ولایت په مرکز شبرغان کې پرون پنجشنبه یو ستر کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون 25000 ټوکا دینی، علمی، ادبی، ټولنیز، اقتصادي، تاریخي او سیاسي کتابونه لري. لدی یو ورځ وړاندې په جلال آباد کې د ماشومان لپاره د 200 ډالرو په لګښت د یو کتابتون د جوړولو چارې پیل شوې. د ازادي رادیو د اروپا څنګه مشر د قرغیزستان له چارواکو وغوښتل چې د خبريالانو په وړاندې د شوو غوښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې یو ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د ازادي رادیو د قرغیزي څنګه ایزاتیک رادیو او ځینو نور رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهره چانو یو تنظیمونکي غوښ وکړ چې د ازادي رادیو په خبريالانو به تیل واچوي او لزوره به ورسره کار واخلي. د ازادي رادیو اروپا څنګه عمومی مشر جیمی فلای دغه غوښونو ته په پام ویلي چې د ازادي رادیو د قرغیزي څنګه خبريالان به ونه ویریږي. فلای له قرغیزي چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د ازادي رادیو کارکوونکو ته یې غوښ کړی دی. اسرائیلوف پخوا د قرغیزستان د ګمرک اداري مرستیال تیر شوی دی. د بخند نړیوال سازمان وایي په وروستۍ میاشت کې د ایران د پراخو اعتراضونو په لړ کې د لزګونو کسان په منځ کې لږ تر لږه 30 ماشومان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. دا سازمان وایي د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې په غیر قانوني ډول د لږ تر لږه 30 تنو ماشومانو وژنه نور هم څرګندوي چې ایراني چارواکي غواړي چې پراخې مظاهرې د اعتراض کوونکو په وژلو پای ته ورسوي. او سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي اسپانسر حقوق ترلاسه کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څښاک تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرستوي.
په نړیوال جام کې د افغانستان نمړې مسابقه د اکتوبر پر 28 له انګلستان سره وي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په دشتي برچی کې په کاچ خونیز مرکز په بریت کې د وژل شوو شمیر 55 تنو ته ورسېده. دا شمیرې د دې خونیز مرکز استاد ازادي رادیو سره شریکې کړي. خو ځینو نور رسنیو بیا ادعا کړې ده چې په دې بریت کې 55 تنه وژل شوي او 126 تنه نور ټپیان شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ ګڼلې دي. په دې اړه به هم درته وړاندې په خبرونه کې په جزئیات سره راپور ولرو. هلمند کې د پوهنتونونو محصلینې له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. هغوی وایي که چېرته ښوونځي خلاص نشي کورنۍ وړې ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي. نورستاني مېرمنې بیا وایي نورې له کار کولو ستړي شوې دي.
دلته خزې چې ډېر کارونه کوي لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي لکه کولبه کول ایوي کول.
دوکران په مسایلو به هم تم شو. ملتیان وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه بیا هم ستړي مشي. په دشتي برشي کې په کاچ خوانیز مرکز په برید کې د وژل شوو شمیر 55 تنو ته رسیدلی. د شمیرې د دې خوانیز مرکز استاد ازادي رادیو سره شریکي کړي، خو ځینو نور رسنیو بیا دا کړي چې په دې برید کې 55 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداره په افغانستان کې په هزارګانو د وروستي بریدونو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په امید صحیح مل واورو.
حسن پویا نومیگی په دشتی برچی کې پر کاچ خونیز مرکز په برید کې د ټپی شوي نجیبې د تره زوی دی. نجیبه د بامیانو اوسیدونکې ده، خو له تیرو 9 کلونو راهیسې د کابل په لویدیځ کې د خپل کاکا په کور کې د زده کړو د دوام لپاره اوسیده. په کاچ خونیز مرکز د ځانمرګي برید پر مهال یوه چره د نجیبې د سر په شاتنۍ برخه ولګېده او سخته ټپی شوه. هغه دوه ورځې مخکې له روغتون کور ته راوستي، خو اوس هغه پخوانۍ نجیبه نه ده. د کاکا زوی حسن پویا د هغې د اوسني حالت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آی کیو اوس هم کار نه کوي. د بیلګې په توګه ډېرې پیښې له یاده وتلې. هغه څه چې د برید پر مهال وشول هیڅ په یاد نه دي. خپل ټلیفون ته یې چې وړاندې کوم کوډ ورکړی و اوس ورته یاد نه دی او نشي کولی خپل موبایل پرانیزي. همدا ډول یې چپ لاس او چپ پښه سم کار نه کوي.
په کاچ خونیز مرکز د برید د نورو یو شمیر ټپیانو د وضعیت هم همداسې روایتونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کاچ خونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل په دې پیښه کې د وژل شوي یو شمیر 55 تنو ته رسېدلی دی. د سرچینې له قوله پیښه کې وژل شوي غوڅ اکثریت ځوان نجونې دي. هخوا یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په کاچ خونیز مرکز برید کې 85 تنه وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. د طالبانو له کورنیو چارو وزارت مو په دې اړه وپوښتل، خو ویاندی عبدالنافع ټکور ځواب رانه کړ. له دې وړاندې ښاغلي ټکور دا شمیرې رد کړې وي. یوناما تېره اونۍ په کاچ خونیز مرکز د وژل شویو شمیر 45 تنه ښودلی و. په کاچ خونیز مرکز برید پراخ نړیوال غبرګون هم درلود. تازه د سویلي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې په افغانستان کې په هزارګانو د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، دوی په دې باور دي چې هر څوک د جنسیت، نژاد یا عقیدې په پام کې نیولو پرته د زده کړو او په سوله کې د ژوند حق لري. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په کاچ خونیز مرکز برید کې د قربانیانو کورنۍ وایي د طالبانو اوسنی رژیم یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې او تر خوا یې نړیوالو سره له دې چې د دوی غږ یې پورته کړی، خو د لاسنیوي لپاره یې هیڅ هم نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې ماینونه چاودیدونکي توکي د افغانانو لپاره جدي ګواښ بولي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د روان میلادي کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50% ملکي وګړي دي. له بلې خوا بیا د دې برخې یو شمېر قربانیان له مسؤلو ادارو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. جزئیات په د محمد خطر پردیس نوور.
د قدس گین لاس او پخ فلج دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل 15 کاله وړاندې انګلیسي کورس ته په لاره د یو پخواني ماین د چاودنې له امله سخت ټپي شو. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي قدس چې 1.5 کاله یې عمر دی وایي ماین د تیرو وختونو نه دلته پاتې و. د هغه په خبره په دغه چاودنې کې د بدن گینه برخه سر لاس او پخه سخت ټپي شو چې په لومړیو کې ډاکټرانو ورته د ښه کېدو ویلي وو، خو وروسته یې پایله دا شوه چې د بدن یوه برخه یې فلج شوه. قدس په مایوب ځان اوس مهال د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي دریم کال محصل دی. خدای یوازې قدس نه دی، ښایي د ده په څېر په زرهاو نور کسان هم وي چې له ورته او یا هم له دې سخت حالت سره مخ مخوي لبل خو بیا د سر صلیب نړیوال کمیټه یا آی سی آر سی په افغانستان کې ماینونه او ناچاودلي وسلو شتون ته جدي اندېښنه ښودلې. دغه کمیټه د پنځشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله تر 900 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې په دې کې 40% ماشومان دي. یادې کمیټې وړاندې لیکلي چې په وړاندې شویو شمیرو کې د سلنې په اساس په ټولیز ډول 50% ملکی وګړي وژل شوي دي. دغه کمیټې په افغانستان کې ماینونه او چاودیدونکي توکي د خلکو لپاره جدي ګواښ یاد کړی، ویلي چې د جنوري میاشتې راهیسې د دې وسلو له امله د ټپیانو او مړینو په برخه کې زیاتوالی راغلی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې او په ټینګار سره ویلي چې د خلکو خوندیتوب په دې برخه کې اړین دی. له دې وړاندې بیا په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې وې. ازادي راډیو درې میاشتې وړاندې په یو راپور کې له رویټرز خبري اژانس له قوله لیکلي و چې د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو دغه اژانس ته ویلي چې خپل $3 میلیونه بودیجه له لاسه ورکړې او مجبور شوي چې 1000 کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز هغه مهال لیکلي و چې د بودیجې نشتوالی د یوه هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تیره کړې وي او په ماینونو پوښلی خورا ګران پرېوځي. د همدې اژانس د راپور له مخې د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوند ادارو سره همکاري کوي. د دې شورا سکرټر جنرال شارلوت سلینټي ویلي و ماینونو او ناچاودیدونکو توکو افغانانو ته لوی ګواښ پېښ کړی. له دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان وکړ چې په اوو میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودونو کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي دي.
د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د توریزم ستونزه تایید کړه او له ملګرو ملتونو یو غوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پروند د قرقیزستان په استانه کې جوړه شوې وه. تفصیل به د اسمت سروانه واورو.
د قزاقستان په استانې کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمې او نړۍ ته د تروریزم د نه خپرېدو لپاره مهم وباله. د کنفرانس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېده وبلله چې نړیوالې ژمنې په تېره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشریزي ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غمول کې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونو یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقداماتو ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي، نړیوال په دې نه قانع کېږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې، ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي، دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي. که ټي ټي پي دی، که داعش دی، که القاعده دی، که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. اوکراین نن د دفاع ورځ لمانځي، خو د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپلو خلکو ته خبرداری ورکړې دی چې د روسیې له هوایي بریدونو سره احتیاط وکړي. په ورته وخت کې اوکراني سرتیرو له روسي ځواکونو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو خبر ورکړی دی، او د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت په خرګوټي کې خونړۍ جګړه روانه ده. تفصیل به د احمد چیبر نوور.
د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په وینا، اوکراینی پوځیانو د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې له روسي ځواکونو د استوګنې تر 1400 ډېر ځایونه بېرته نیولي دي. دا په داسې وخت کې ده چې ماسکو د اوکراین پر لسګونو ښارونو بمباریو ته ادامه ورکړې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استوګنې شاوخوا 1502 میشت ځایونه په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې آزاد شوي دي، او د استوګنې 1500 ځایونه هم د خرسون په ډېره ستراتیژیکه سیمه کې اوکراینی سرتیرو نیولي دي. د دې وزارت په وینا د استوګنې 340 سیمې په دونیتسک او اوه هم په لوهانسک کې آزادې شوي دي. د اوکراین د موقتی اشغال شویو سیمو د بیا ادغام وزارت په یو بیان کې چې په خپلې ویبپاڼه کې خپور کړی دی ویلي دي چې د اوکراین د آزادو شویو سیمو ساحه د پام وړ زیاته شوې ده. دا راپور په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. بل لور ته د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي ورځنیو خپرېدونکو اطلاعاتو له مخې نن ویل شوي دي چې په تیرو دریو ورځو کې روسي پلبه ځواکونو د دونیتسک په ختیځ کې د بخموت ښارګوټي په لور تکتیکي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیره شپه په خپله ویډیویي بیانیه کې وویل چې په بخموت کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده، او اوکراینی سرتیري په مړانه د بخموت دفاع کوي. د اوکراین ولسمشر په خپله وینا کې پر اوکراینیانو ژغ وکړ چې د جمعې په ورځ د روسیې له هوایي بریدونو سره ډېر احتیاط وکړي چې د اوکراین د دفاع ورځ لمانځي، خو ده وویل چې دا مهمه ورځ به هرو مرو لمانځو. د اوکراین څلور سیمې خرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپاروژیا د تیرې میاشتې په روسیې کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، خو په ځوابي برید کې اوکراینی ځواکونو د دې منطقو په ځینو ځایونو کې سری پرمختګ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د چارواکو روسیو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله درېدلې وي اوس پر هغوی د کار زمینه برابره شوې ده، او بهرني پانګوال هم کولی شي چې دلته پانګونه وکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان وروسته له دې چې په روس اشکال واکمنان شول هڅه یې پیل کړې چې له یوې وسلوالې ډلې د یوه حکومت بڼه خپله کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ په شکته روان دی، او نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې بهرنیو حکومتونو له افغانستان سره خپلې مرستې درولي، او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو بندیزونه هم لګېدلي دي. د لاس انجلس ټایمز په باور په داسې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان کولی شي چې د سیمې د هیوادو ترمنځ د اتصال ښه نقطه شي. مجاهد زیاتوي چې دوی امنیت ټینګ کړی دی چې د همدې لپاره نورو هیوادو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې د اقتصادي حالو ځلو زمینه برابره شوې ده. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو له لوري د ټول افغانستان د امنیت ادعا په داسې وخت کې کیږي چې د دوی سیالي اسلامي دولت ډلې په وروستیو دوو اونیو کې هم په افغانستان کې بریدونه کړي دي. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپله تازه ګڼه کې د هغو افغانانو برخلیک ته پاملرنه کړې چې له افغانستانه د وتلو نیت لري، خو نه دي توانېدلی چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر ته ولاړ شي. د خپرونې په باور د افغانستان د وضعیت په اړه په تیر څه باندې یوه کال کې ډېر څه لیکل شوي دي. له دې ډلې هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، هم د یوه پراخ بنسټه حکومت د تشکیل په تړاو، هم د القاعده او داعش د ګواښونو په اړه، او هم د هغو بشري ستونزو په ارتباط چې افغانان ورسره لاس او ګرېوان شوي دي. خو د ډیپلوماټ خپرونې په باور د هغو په اړه چې د تخلیق د بهیر پر مهال نه دي توانېدلی چې له افغانستانه ووځي څه نه دي ویل شوي، په ځانګړې توګه د هغو خطرونو په اړه چې دا خلک ګواښي. د مطلب په دوام راغلی دي چې یو شمېر افغانان چې سبان دی کال مخکې ونتوانېدل چې په الوتکو کې له کابله ووزي، نن سبا د بهرنیو هیوادو ویزې نشي ترلاسه کولی او دوی د مالي سرچینو له کمبود او د کډوالو د سختو لارو له خطرونو سره مخامخ دي. یو شمېر بیا مشان دي او دا توان نه لري چې د کډوالۍ په سختو لارو سفرونه وکړي. د ډیپلوماټ په نظر د افغانانو دغه ډله اوس له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، له طبیعي آفتونو سره مخامخ ده او د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي فقر، نظامي سیاسي وضعیت او د عادي ژوند د امکاناتو د برابرولو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده.
اوس به د هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. هلمندي نجونو د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي. دوی وایي که طالبان د نجونو د ښوونځیو دروازې خلاصې نه کړي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور په ازموینو کې د ښځو ګډون کم شي. بلخوا د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي که طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي، دوی غواړي خپل نوړي ښوونځي ته ولېږدوي. په دې راپور کې به یې نور جزئیات واورو.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې شزینه ماسلینی وایي که چیرې طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي خلاصې نه کړي، نو په راتلونکي کلونو کې به په کانکور کې د شزینه ماسلینو ونډه صفر ته راکښته سي. په دغه ولایت کې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوې نجونې د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. د یادو ماسلینو له ډلې یوه هم مریم ده. دا وایي که چیرې طالبان ښوونځي همداسې تړلي وساتي، نو دا چاره به د نجونو د لوړو زده کړو پر بهیر منفي اغېزې وکړي.
که چیرې یو خور د مکتب څخه ابتدا زده کړه ونه کړي، هغه نسي کولی چې هغه ډاکټره جوړه سي یا هم معلمه جوړه سي.
دی وایي چې دا هم دی هلمند یو بل اوسیدونکي دا وایي د ښوونځي تړل کېدو د ګڼو زده کوونکو تدریسي بهیر ګډوډ کړي. دا زیاتوي شاید لږ وروسته زیات شمېر کورنۍ زړه ښه نه کړي چې خپلې لوړې ښوونځي ته پرېږدي. د دې په خبره چې لږ وړاندې زیات شمېر د لیرو پروتو سیمو انجونو په ډیر زحمت سره خپلې کورنۍ راضي کړې وي څو د ښوونځي ته پرېږدي. نوریا بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي ده. دا د طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی پر مخ ښوونځي خلاصې کړي. دا وایي دغه چارې اوس زیات شمېر زده کوونکي په رواني ناروغۍ اخته کړي دي.
د نظام څخه مې غوښتنه داده چې د هغو نجونو پر مخ چې د مکاتبو دروازې بندې کړي دي هغه باید خلاص کړي.
بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې طالبان له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي خلاصې کړي، نو دوی به خپلې لوړې له کوم قید او شرط پرته ښوونځي ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم طالبانو د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي او زرګونې نجونې ناهیلې د یو لړ ارمانونو سره پر کورونو ناستې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به نورستان ته ورشو. نورستان کې خزه د شقه کارونو څخه پتنګي شوې دي. د دوی په خبره چې له سهار تر ماښامه په پټیو کې کار کوي او یا هم لغرونو د خزه درانه پیټي راوړي چې همدې سختو کارونو یې ژوند تریخ کړی دی. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ښځو ته پکې د کورونو د چارو ترسره کولو ترڅنګ د پټیو کرکیله خړوبول لولور او ژرندې هم ورتر غاړه دي. دلته مرکز پارون کې په لسګونه ښځو چینجونې هم پکې دي. پر رنګارنګ ټوکورونو ملاګانې کلکې تړلې دي او په پټیو کې څوک للون کوي، څوک کښتونو ته اوبه ورکوي او څوک هم د ځمکې پر اړولو بوختې دي. ټولې پر خاورو او گردونو کا کړی دی. د مرکز پارون دو تن وسیدون کی حمیرا او زینب
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي لکه د پټی کارونه کوي. د پټی کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول ای کول او اخر بل داس نو ډیر کارونه دي او د کور کارونه هم کوي. مخزینا لرګي راوړي پټی کارونه کوي ته هم واچول لو پټی وبکول شو او بیا پټی کې هغه اضافه یا مزیر واخ او باسي دا ټول کارونه خزینه کوي او بل حاصل مثلا جوار غنم جرن دی تاوڑی اوڑکی دا ټول کارونه د خزو په سر دی. دا ټول کارونه خزی خوڑی رستڑی دی دی شاکه کارونه نه واړ.
ملالی نورستانی چې خپل له پهونتون فارغه شوی راته وویل په تیرو شلو کالو کې ګڼو جنو د خپل روخانه راتلونکو او د وسانی سختو کارونو څخه د خلاصون لپاره خونځي او تمخه کړي وا. خو له یو کال زیاته موده کېږي چې هغوی هم څوک له تعلیم او څوک هم له دفتري کارونو منی شوي او تعلیم پورې ټولې تړلې هیلې پر ناهیلې بدلې شوي.
د نوي نسل دا یو امید و چې مکتبونو ته لاړ شي، انده ځان یو څه جوړ کړي، ځان ته خدمت وکړي، نورو ته څه خدمت چې تر څو دي د رواج ته تغیر ورکړي. خو متاسفانه دا یو کال کېږي چې په دوی باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي. لومړی خواهش هم دا چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي تر څو دوی یو څه زده کړي، ځان یو ځای ته ورسوي، خپل آینده جوړ کړي او راتلونکي خلکو ته یو څه وړاندې کړي. باید دوی ته حرفوي زده کړي، کورسونه دوی ورته برابر شي، یو مسافت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرام اوسي.
ځایی اوسیدونکي وایي په نورستان کې ښځو ته شاخه کارونه له سلګونو کالو را په دیخوا په غاړه شوي او لا هم دوام لري. د نورستان طالب چارواکي بیوي دوی د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره چمتووالی لري خو د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي. د دوی په وینا چې پر ښځو د شاخه کارونو او د نورو ورته دودونو د پای ته رسولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لاسلاندې نیولې دي. د نورستان د والی ویان سیف الله لټون ازادي راډیو ته وویل
د علما او قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والی سید خان ناستې شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولای شو د نورستان کې د ښځو د شاقه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولای شو کورنۍ ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د موسسات سره ناستې شوې دي، یو شمېر موسساتو په دې برخه کې په کار شروع هم کړی ده چې د حرفوي زده کړو په برخه کې کورسونه شروع کړي دي، په بیلابیلو برخو کې ښځو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
په نورستان کې ښځې شاخه کارونو په داسې حال کې شکایت کوي چې له یو کال زیاته موده کېږي طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کې له شپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته او دولتي مامورین یې دفترونو ته له تګ منع کړي دي چې همدې محدودیتونو په هیواد کې د ښځو ژوند ستونزو سره مخ کړی دی.
د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ خبر سره کوم. د اسلامي امارات څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ اوبه چې دي پر 200 متره دي مصرفونه مو کېږي، اوبه نه راته راخېږي. دغه د ولي یو ترتیب دي راته برابر کړي. دا د ولي خبره وختي کې هم سوی وه، اوس هم خبرې پر شروع دي. خو دا اوله ساتلس کاله کېږي چې پر دې باندې دا خبرې شروع دي چې واله درته کاږ، واله درته کاږ. تر اوسه خبرو هېڅ دغه نه ده ورکړې نتیجه. نو زموږ د دوی څخه دغه هیله ده چې معنی موږ ته دا واله وکاږي. وسلام
ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای ته وکړه چې ټول روغ او جوړ وي. زما پیغام دا دی چې د تېر نظام کمانډو او سپیشل فورس امریکا ورسره نظواني وکړه، پرېخوسته وی نه ایسته او په ستونزه کې دي. نو اوس په دې باندې روس کار شروع کړی دی چې ویسي او د اوکراین په جنګ کې استفاده تر وکړه.
لغمان ولایت څخه د سلطان غازی بابا خارګوټي څخه انلای ما په لغمان ولایت کې د سلطان غازی بابا خارګوټي کې کومه سروې د ډبلیو پی لخوا روانه ده. دا پرمایشتي ده او هیڅ څوک مستحق دي نیولې. کومې کونډې چې بیخي نارینه سرفرست نه لري او سیاسر لري او هیڅ قطهن روره ټول کله تاییدي کوي چې دا نارینه سرفرست نه لري. داسې خلک یې نه دي نیولي، ټول پرمایشتي دي. خلک ورته په موټرو کې راځي، نمونه ورته ورکوي، هماغه نیول کېږي. لستې ورسره دي، دموغه لستو مطابق روره دی په خپلو لستو کې راسي. هیڅ څوک مستحق نه دي نیولي.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دا غزمش پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسی. په هلمند ولایت کې د ناوی په ولسوالۍ کې اوس داسې چمونه د خلکو سره کېږي چې ټوله ناوی ته په داسې سترګه ګوري چې وایي دا ګرد حکومت خلک وه. نو هر څه سم شي چې دی چې راسي د نوی خلکو ته نه ورکوي وایي دا د زاړه حکومت خلک وه دا زموږ پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د روغتیا د ژوند